په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دي د ازادي راډیو د یو ساعت خپرونې اورېدو ته زه رضوان مراد ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان د مهمو پیښو، غټو تحولاتو او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه درته تازه او روسي رپورټونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه برخه کې اورېدلی شي، خو په سر کې د افغانستان د دې مهال مهم خبرونه وړاندې کیږي.
ټاکل شوې د نن د جرمني په نړیواله امنیتي غونډه کې ولسمشر کرزی وینا وکړي. د افغانستان جمهور رئیس په کندهار ولایت کې د ملکی کسانو د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو امر کړی. د افغانستان په ځینو سیمو کې د ډېری واورې له امله تلفات او مالی زیانونه اوښتي دي، او په نړیوالو خبرونو کې به مو د سیمې او نړۍ له مهمو پیښو او حالاتو څخه هم خبر کړو. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوې ده د جرمني په نړیواله امنیتي غونډه کې نن د افغانستان د امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ښې لارې چارې د لټولو په اړه بحث وشي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه بنن ولسمشر کرزی هم د مونیخ په نړیواله امنیتي غونډه کې وینا وکړي. د مونیخ نړیواله امنیتي غونډه له 3 ورځو راهیسې پیل شوې او د نړۍ د امنیتي او نورو مسایلو په اړه پکې بحث کیږي. د افغانستان جمهور رئیس د تیرې پنځشنبه په ورځ د سعودي عربستان له پادشاه سره یو ځای د مونیخ په دې نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ. ولسمشر کرزی هڅه کوي چې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د ملي روغې جوړې د پروسې په اړه لا ملاتړ ترلاسه کړي. په کندهار ولایت کې د وطنو ملکی کسانو د وژل کېدو په خبرګون کې جمهور رئیس کرزی حکم ورکړی چې په دې اړه د جدي او هر اړخیزه څېړنه وشي. د راپورونو له مخې تیره ورځ د کندهار ولایت د سپین بولدک او شورابک ولسوالیو ترمنځ سیمه کې د سرحدي پولیسو په ډزو کې وطنو ملکی کسان چې په سیمه کې بوټي کول وژل شوي دي. د کندهار پولیسو ویلي چې سرحدي پولیسو په دغو کسانو د دولت د وسلوالو مخالفینو ګمان کړی و او په تیر وطن یې ډزې کړي دي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر کرزی چې دا مهال په یو نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره په جرمني کې دی حکم ورکړی چې د دې پیښې په اړه جدي تحقیقات او لازم اقدام وشي. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې تر دې وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ملکی کسانو د وژلو کمې پیښې شوې دي. د کاپیسا ولایت لزګونو تنو اوسیدونکو د بهرنۍ ځواکونو لخوا د دې ولایت د یو امنیتي مسؤل د نیول کېدو په خبرګون کې 13 ورځې نه وخت مظاهره وکړي. د راپورونو لمخې د کاپیسا ولایت د امنیت عامر عبدالوهاب کوهستاني د شنبه په شپه د بهرنۍ ځواکونو لخوا له خپل کور څخه نامعلوم لوري ته بول شوې دي. مظاهره کوونکو د بهرنۍ ځواکونو ضد شعارونه ورکول او د کاپیسا ولایت د نوموړي امنیتي مسؤل د ژر خوشی کولو غوښتنه کوله. د کاپیسا ولایت سیمایزو چارواکو د بهرنۍ ځواکونو لخوا د دې ولایت د امنیت عامر نیول کېدل تایید کړي، خو بهرنۍ ځواکونو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بامیانو په ولایت کې د ډېرې واورې له امله 2 تنه مړه شوي او د ځینو ولسوالیو مواصلاتي لارې هم بندې شوي دي. د بامیانو ولایت د ورس ولسوال سلیمان مرزایی ازادۍ رادیو ته وویل چې یوه ښځه او یو نارینه د ورس په ولسوالیو کې تر واورو لاندې مړه شوي او د ورس او پنجاب ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لاره هم تړل شوې ده. د راپورونو له مخې له تیرو 2 ورځو راهیسې د افغانستان په مرکزي او ځینو نورو ولایتونو کې سخته واوره ورېږي او په ځینو سیمو کې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. له فراه ولایت څخه هم راپورونه وایي چې واورې د ورېدو او د سیلابونو له امله یو لستنه مړه شوي او خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم اوښتي دي. او د کابل د صرافانو ټولنې د راپور لمخې نن په شازده مارکیټ کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي: یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو اروپایي یورو 15 شپېته افغانۍ 10 پوله، یو سټرلنګ پاوند 40 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایراني تومان 30 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1530 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له اسمت سروان څخه واوري.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویډو ویستر ویل وای د یورانیمو د غنی کولو لپاره بهر ته د اټومي سونګ موادو د لیږلو لپاره د ایران ژمنه شپایل دی، خو ایران ته پکار ده چې په دې برخه کې نور اقدامات هم وکړي. ویستر ویلی دا خبری دا مونیخ پا امنیتی کنفرانس کې یو ورځ وروسته لدی وکړي چې د ایران د باندنیو چارو وزیر منوچهر متکی وویل اوس په لوړه درجه د سونګ موادو په بدل کې بهر ته د خپلو غنی شویو یورانیمو د یوې برخې په لیږلو سره د نړۍ له قدرتونو څخه د ښې معاملې تمه لري. خو د ملګرو ملتو د اتومي انرژۍ د ادارې مشر پرون وویل چې متکی د جرمني په غونډه کې ده ته د اتومي سونګ موادو په باب کومه نوې خبره ونه کړه. لبلی خود متحدو ایالاتو دفاع وزیر رابرت گیتس پرون په انقره کې وویل به هر ته د ایران د اتمی سونګ موادو د استولو په اړه د دغه هیواد بهرنیو چارو د وزیر شاغلی متکیل سرګندونو سره سره فکر نه کوي چې ایران به یوې موافقې ته نږدې شوی وي. د ایران دفاع وزیر زیاته کړه ایران د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه ایران د نړیوالې ټولنې د ډاډ لپاره هیڅ داسې کار نه دی ترسره کړی چې هغه دې د ایران د اتمی پروګرام د درولو او اتمی بې وسلې کولو د موافقې په اړه خپل تیاری څرګند کړي. د ایران د مهر آژانس د دغه هیواد د پارلمان د مشر علی لاریجانی د وینا پر اساس ویلي له لویدیځو هیوادونو سره موافقه کول یوه غولونکې سیاسي معامله ده او هغه د ایران د غنی شویو یورانیمو د له منځه وړلو لپاره یوه ساده هڅه ګڼي. د ایران دفاع وزیر احمد واحدی پرون د دوه نویو توغندیو د جوړولو دستګاه پرانیسته. دغه دوه نوي دستګاوي به د هیلیکوپټرو ضد قیام او لمځکې څخه مځکې ته د طوفان پنځه په نوم توغندي جوړ کړي. د ایران ملي راډیو تلویزیون یوه ورځ وروسته له هغه د نویو توغندیو د دستګاه د پرانستلو خبر اعلان کړ چې دغه هیواد هغه توغندی وازمایي چې فضا ته د سپوږمکۍ د انتقال توان لري. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په دې حیرانتیا وښودل چې روسیا لا هم د ناتو پوځي تړون ته د یو ستر امنیتي ګواښ په سترګه ګوري. راسموسن چې په جرمني کې د مونیخ د امنیتي کنفرانس په څنګ کې خبرې کولې همداراز وویل باید ووایم چې دا نوې نظر د نړۍ د حقیقي څیرې ښکارندوی نه کوي. ناتو د روسیې دښمنه نه ده. راسموسن د عکس العمل یو ورځ وروسته له دې ښکارا کړ چې د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف د روسیې د اصلي پوځي ستراتیژۍ د نوي بڼې یو سند لاسلیک کړ چې د ناتو پراختیا پکې د روسیې یو مهم ګواښ بلل شوی دی. راسموسن وویل دا سند حقایق نه څرګندوي او د ناتو او روسیې ترمنځ د اړیکو د شکولو لپاره زموږ له ټولو هلو ځلو سره ښکاره تضاد لري. او په اوکراین کې نن د پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او صدر اعظم یولیا تیموشینکو ترمنځ د ولسمشۍ د دوهمې دورې انتخابات ترسره کیږي. یانوکوویچ د جنوري د ولسمې نیټې په انتخاباتو کې تر صدر اعظم تیموشینکو 10% زیاتې رایې ترلاسه کړې وې. نظر پوښتنې ښیي چې یانوکوویچ تر خپلې سیالۍ وړاندې دی خو څارونکو وایي چې که هر چا دا انتخابات وګټل نو رای به تر مقابل لوري ډېرې لږې زیاتې وي او د دې په نتیجه کې به بایلونکی کاندید د انتخاباتو کراوالی چیلنج کاندي. تیموشینکو خبرداری ورکړی چې د 2004 کال په شان به د نوي نارنجي انقلاب لپاره خلک کوڅو او واټونو ته راولي.
لس بجې او اته دقیقې دي. د ناتو سرمنشي وایي چې د دې تړون په راتلونکي غونډه کې به افغانستان ته د نورو روزونکو پر سر موافقه ترسره شي. دغه راز اوري چې په قندهار کې قومي مشرانو له طالبانو سره د افغان دولت د خبرو د پلان هرکلی کړی خو طالبان ټینګار کوي چې د افغان دولت لخوا دغه شان اعلانونه نوې خبره نه ده. په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د پولیسو چارواکي وایي چې نوي کسان او د 12 ټولګي فارغان په داوطلبانه ډول د پولیسو لیکو ته جذبوي. دا نړۍ او کابل مطبوعاتو ته کتنه لرو او د غراس په کونړ ولایت کې د بیرغونې له بهر مو خبرو. ژوند په شیبو کې او زما سیما زما مینوونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې خبريږي. تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د ناټو عمومي منشي په ترکیه کې د ناټو د غړي هوادونو له لوري د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د روزونکو په باب د ژمنې د نه کولو له درکه اندېښمن نه دی او وایي چې د تړون غړو هوادونو په دې برخه کې د نظر یووالی درلود او دی باور لري چې د ناټو په راتلونکې غونډه کې به د تړون غړي هوادونه د زیات شمېر روزونکو ژمنه وکړي. ټاکل شوی ده چې د ناټو بله غونډه د فبروري په 23 نېټه جوړه شي. د موضوع تفصیل عصمت سروان اوروي.
د ناټو عمومي منشي وایي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د روزونکو کموالی به د ناټو په بله غونډه کې چې کابو دوی اونۍ وروسته په بلجیم کې جوړیږي پوره شي. اندرس فوک راسموسن پرون د مونیخ یا مونشن د کالني امنیتي کنفرانس په څنګ کې ریوټرز خبري اژانس ته وویل حاضر دمه د ناټو غړیو د زیاتو روزونکو غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی. د ده په وینا تمه ده چې نور هیوادونه هم په دې برخه کې زیاتې وعدې وکړي. راسموسن دا څرګندونې په ترکیه کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته په جرمني کې وکړې. د ناټو سرمنشي وویل
It makes sense to use our resources to equip
دا د درک وړ چې لخپل منابعو څخه د افغانستان د اردو او پولیسو د ظرفیت د لوړولو لپاره زموږ د تعلیمي ماموریت د سمبالولو لپاره کار واخلو څو په روان کال کې افغانانو ته د امنیتي چارو د مسؤلیت پروسه پیل کړو. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګریس هم د فرانسې له لوري د نسبتاً کم شمېر روزونکو د اعلان په ځواب کې وویل څه چې مهم دي هغه په دې ماموریت کې برخه اخیستل دي. د ترکیه په استانبول کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې یوازې فرانسې اعلان وکړ چې اتیا روزونکو به افغانستان ته واستوي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د فرانسې له لوري د نسبتاً کم شمېر روزونکو د اعلان په ځواب کې وویل څه چې مهم دي هغه په دې ماموریت کې برخه اخیستل دي. د وویل په استانبول کې د نظر عمومي یووالی موجود و چې د ناټو د غړیو له لوري په تازه استول کېدونکو ځواکونو کې ډېر روزونکي هم شامل دي. حاضرنامه په افغانستان کې 1,60,000 نړیوال ځواکونه میشتي او په لنډ وخت کې به د هغو شمیر نور هم زیات شي. راسموسن چې د جمعې پر ورځ په استانبول کې خبرې کولې وویل چې د ناټو تر مشرۍ لاندې په ایساف کې شامل هیوادونه یې چې په افغانستان کې ځواکونه لري هڅولي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. په استانبول کې د ناټو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې فرانسې یوازینی هیواد و چې افغانستان ته د اتیا روزونکو د لیږلو ژمنه وکړه.
پرون په کندهار کې یو شمېر خلکو د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د وروستیو هلو ځلو ملاتړ وکړ خو وسله والو طالبانو د افغانستان د حکومت د پخلاینې بلنه رد کړه. ویل چې دا څه نوې خبره نه ده چې د کابل حکومت یې اعلانوي. په دې اړه نور جزئیات عصمت سروان لري.
په کندهار کې پرون په سلګونو قومي مشرانو سپینږیرو او دیني عالمانو د دې ښار په منډیګک ماڼۍ کې د یوې غونډې په ترڅ کې له وسله والو طالبانو سره د سولې او روحي جوړې د پیل شویو هلو ځلو ملاتړ وکړ. په وروستیو کې د افغانستان حکومت له وسله والو طالبانو سره د روغی جوړې لپاره تازه هلې ځلې پیل کړې او په دې لړ کې ولسمشر کرزی سعودي عربستان ته لاړ چې له طالبانو سره د افغان دولت د پخلاینې لپاره د دغه هیواد د پاچا مرسته هم ترلاسه کړي. د غونډې یوه برخه وال او د ولایتي شورا غړي بسم الله افغان مل له وسله والو طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره د افغانستان د دولت غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
نور په خونریزي دا مسله نه حل کړي. د حل لارې دا ده چې سرکشینو او گذشته را صلوات وای.
خو له دې سره په یو وخت وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې د ولسمشر کرزی د پخلاینې وروستی وړاندیز رد کړ او ویل چې دا هڅه پوچه بې ګټې او د خندا وړ ده. خو دې ډلې په عین حال کې ویلي چې په افغانستان کې د یو اسلامي دولت د جوړېدو د هدف لپاره خبرو ته تیار ده. وروسته له دې چې ولسمشر کرزی د لندن په کنفرانس کې طالبان د سولې او پخلاینې خبرو ته وروبلل طالبانو وویل چې د افغان ولسمشر پر وړاندیز به غور وکړي او ژر به ځواب ورکړي. خو طالبانو له کابل سره وروسته د کرزی د بلنې په ځواب کې وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې د کابل حکومت او غاصب هیوادونه چې د پخلاینې د کلمې په اعلانولو سره د خلکو او نړیوالو په سترګو کې خاورې شیندي او عملاً جګړې ته تیاری نیسي. د طالبانو اشاره ظاهرا هغو تیاریو ته ده چې افغان او نړیوال ځواکونه یې د هلمند په مارجی کې نیسي. له تیرو څو ورځو راهیسې افغان او امریکایي پوځي مقامات وایي چې په هلمند کې د طالبانو څخه د سیمو د تصفیه کولو لپاره یې پراخ چمتووالی نیولی او ژر به لوی عملیات پیل کړي. پرون په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قماندان جنرال ستانلي مکریستل لقوله نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې د دې لپاره په هلمند کې د پوځي عملیاتو د تیاری اعلانونه بیا بیا کوي چې له طالبانو څخه سیمي بې جګړې تصفیه شي، ځکه چې دوی نه غواړي چې طالبان ووژني، ځکه چې د دشمن په وژلو بریالیتوب نه ترلاسه کیږي بلکې دشمني او غصب لا سیاسي شي.
د شمال او شمال ختیځو ولایتونو د درې سو درې شاهین قلوردو مقامات وایي دوی په دغه ولایتونو کې زیاتو پولیسو ته اړتیا لري او همدې ته په کتنې سره د دولسم ټولګي فارغان په داوطلبانه توګه د پولیسو لیکو ته جذبوي. د موضوع تفصیل د سمیع الله غوښتون په رپورټ کې.
په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د ملي پولیسو د جلب او جذب کچه د لوړېدو په حال کې ده. په مزار شریف کې د پولیسو د درې سوه درې په امیر زون د قوماندانۍ ویان لال محمد امزای وایي چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د امنیتي ټینګښت په خاطر دغه قوماندانۍ تل هڅه کوي چې خپل ظرفیتونه لوړ یوسي. نو په دې توګه په داوطلبانه توګه د ځوانانو جذب ورځ پر ورځ د زیاتېدو په حال کې دی. لال محمد امزای وایي چې همدا اوس تاسو تر دوه سوه زیات د دولسم او څوارلسمو ټولګو څخه د فارغ شوو ځوانانو شاهد یاستئ چې پولیسو په سپو په کې د خدمت کولو لپاره حاضر شوی دي.
کماندانی جلب و جذب زون 303 پامیر جذب کردیم که به مدت 4 ماه اینا نزد استادای داخلی و بین المللی آموزش میبینن.
ادری سودری پامیر زون د کماندانی د جلب او جذب د کماندانی للوری دغه جذب شوی ځوانان د څلور میاشت په اوږدو کې د بهرنۍ او کورنۍ استادانو له خوا روزل کیږي چې وروسته له فراغت څخه د ساتلمنۍ رتبه اخلي. د زده کړو په دوره کې د خپل کورنۍ د عیاشۍ ویبات خاطر د سرتیری میاشتنی تنخوا 8200 افغانۍ ترلاسه کوي. له فراغت څخه وروسته یاد شو پیسو څخه زیاته د ساتنمنۍ تنخوا اخلي. د ملي پولیسو په سپوپو کې د خدمت کولو په خاطر په داوطلبانه توګه د حاضر شوو کسانو څخه یو تن خپل نظر داسې څرګندوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عبدالقیم د شلګر د ولسوالۍ هغه هم چې په پولیس ملي کې ساتنامه کوم او خپل وطن ته خپل هیواد ته خدمت وکړم. زه غواړم چې همیشه خپل وظیفه په صحیح توګه جامع ته خدمت وکړم.
غلای لال محمد امزای په دې وروستیو کې په داوطلبانه توګه د پولیسو په لیکو کې د ځوانانو د خدمت کولو د کچې د زیاتوالي د لامل په هکله وایي.
تاسو پوهیږئ چې لیو خانه خلک اوزګار ول او ماشونه هم مخکې ټیټ ول او اوس ماشونه هم پورته سوي او هغه ځوانان چې راځي پولیسو ته یو داسې غواړي خلکو ته خدمت وکړي او له دې طریقه ښه معاش هم دوی ته رسي. یعنی 500 په سلو کې تفاوت موږ وینو په معاشات.
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د پولیسو د درې سوه درې په امیر زون د قوماندانۍ ویان وایي چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه 3,000 تنه ځوانان په داوطلبانه توګه جذب او د فراغت اسناد یې ترلاسه کړي دي چې د اړتیا له مخې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د پولیسو په اړوندو جزو تومونو کې وظیفه ترسره کوي.
او اوس هم له صالح ساقزی خلقی څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
دا امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورسپنې په خپلې وروستۍ غنې کې په هلمند ولایت کې د پلان شوې حمله په اړه یو مقاله لیکي. تاسو به په څو راتلونکو ورځو کې په هغو عملیاتو کې زموږ د توانمندۍ شاهدان ووسئ چې د افغان ځواکونو په مشرۍ او د ناټو قواوو په ملاتړ په هلمند ولایت کې ترسره کیږي. دا عملیات په ډیر زر پیل شي. واشنگتن پوسټ ورسپنه د ناټو قمندان او لنورو قمندانانو څخه پوښتنه کوي چې ولې د دغو حملو د پلان په باب په ښکاره خبرې کیږي. د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریستل په ځواب کې وایي د دې لپاره چې افغانان مو تر یوه حده د خپلو وسلو ایښودو ته هڅولي وي او په مارجا ولسوالۍ کې د طالبانو له څنګه لرې شي. ورسپنه د جنرال مکریستل د خبرو په دوام لیکي که هغوی غواړي جګړه وکړي په ښکاره ډول به یې نتیجه وویني او که هغوی جګړه کول نه غواړي دا هم ښه خبره ده، خو موږ تر ډیره حده غواړو هغوی اړ وځي چې وویني او وی مني. په حقیقت کې موږ غواړو هغوی ته د فکر کولو وخت ورکړو، له دې وجې موږ د دود خلاف کار کوو. ورسپنه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نظر دا ده چې د دښمن د وسلوالو زیات شمیر وژل د زیاتې دښمنۍ او ډیر غضب سبب کیږي او جګړه اوږدوي. نو ډیر ښه بریالیتوب دا ده چې له یوه ډز پرته جګړه وګټل شي. واشنگتن پوسټ ورسپنه د دې مقالې په پای کې لیکي د امریکا د دفاع وزارت مقامات وایي بریالیتوب د جګړې په عملیاتو کې د زیات شمیر دښمنانو په وژنه کې ټاکونکی نه دی، بلکې بریالیتوب هغه مهال ټاکونکی وي چې ولیدل شي څومره افغانان د جګړې په ساحه کې او تر عملیاتو وروسته د مرکزي حکومت ملاتړ کوي. د امریکا چپ بل ورځپاڼه انټرنیشنل هیرالد تریبیون هم په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د جګړې په باب د امریکایي جنرال خوشبینۍ تر عنوان لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي اټکل کېږي چې ډېر زر به په هلمند ولایت کې سخت عملیات پیل شي. دا عملیات د بهرنیو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د مشارکت یوه پرمختللې او مهمه نمونه ده. هلمند د وسروالو طالبانو د فعالیت او د مخدر موادو د تجارت مرکز ده. هلمند د سین او حاصلخیزو مځکو د لرلو د زیات شمیر نفوس عمده مرکز او د وسروالو پر ضد د ائتلاف ځواکونو د ثقل ستراتیژیک مرکز ګڼل کېږي. ورځپاڼه د مقالې په وروستۍ برخه کې لیکي تر ټولو لوی کار د افغانستان د خلکو قانع کول او متقاعد کول دي، ځکه دا په اصطلاح یوه فزیکي جګړه نه ده چې وویل شي تاسو څومره خلک وژلې دي، تر کومې ساحې پورې مو مځکه نیولې ده او یا څومره پلونه مو ویجاړ کړي دي. دا یوه شعوري او احساسي جګړه ده چې د ګډون کوونکو په فکر او دماغ کې ځای لري.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په لندن کې د جګړې زو ټلوالو پر ضد سلګونو فعالانو د شنبې په مازیګر د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په وړاندې مظاهره وکړه او د ګوانتانامو له زندان څخه د روسي برتانوي شاکر عامر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. شاکر عامر په افغانستان کې طالبانو د حکومت له ماتې وروسته د 2002 میلادي کال په پیل کې ونیول شو او ګوانتانامو ته واستول شو. هغه برتانویان چې د ښاغلي عامر د خوشی کېدو غوښتنه کوي وایي د دوی سره سره چې نوموړي د متحده ایالاتو لخوا بے ګناه بلل شوی دی، خو برتانوي ځواکونه او چارواکي په خوشی کېدو کې ناغېړي کوي. د برتانیا حکومت لا په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. حنان حبیبزی له لندن څخه رپورټ لري.
په برتانیا کې د جګړې زو ټلوالو ضد یو شمیر فعالین هلې ځلې کوي چې د ګونټنامو له زندان څخه وروستۍ برتانوي خوشی کړي. مظاهره کوونکو د ګونټنامو د زندان د بندولو غوښتنه هم وکړه. دی وایي موږ د ګونټنامو بندېدل غواړو او موږ د شاکر عامر خلاصون غواړو. دغو خلکو د ګونټنامو د زندانیانو په څیر سرې جامې اغوستې وې او ځینو یې خپل سرونه په هغو تورو کڅوړو کې پټ کړي وو چې په افغانستان کې ائتلافي ځواکونه بندیانو ته ورپسر کوي. د کورنیو چارو وزارت په وړاندې د ډاننګ سټریټ له ګڼې ګوڼې څخه په ډک واټ کې دوی شعارونه ورکړل او د برتانیا له حکومت یې وغوښتل چې په ګونټنامو کې وروستۍ برتانوي شاکر عامر خوشی کړي. د جګړې ټلواله ودروي په نامه د یوې برتانوي ټولنې چارواکی جان کلاوزویک د دې مظاهرې یو برخوال دی.
put pressure on to the British Foreign Office calling for the release of Shakir Amer from Guantanamo.
موږ دای وای موږ دلته د دې لپاره یو چې د برتانیا پر بهرنیو چارو وزارت فشار واچو او د ګونټنامو له زندان څخه د شاکر عامر د خلاصون غږ وکړو. هغه د لندن وروستۍ وسیدونکو دی چې په ګونټنامو کې بندي دی. هغه د اته کلونو رئیسی حالت دی، پر هغه هیڅ کله تورونه نه دی لګیدلی. هغه هیڅ کله ما کې مشوي نه دی. هغه د تاوتریخوالي قرباني دی او هغه د تاوتریخوالي شاهد دی. زمونږ نظر دا دی چې کور ته د بیرته راستنولو لپاره د برتانیا حکومت د نوموړي په اړه هغه څه نه کوي چې باید وی کړي. هغه په افغانستان کې د جنگ سالارانو لخوا ونیول شو. هغه پر یوه خیریه پروژه کار کاوه. شاکر عامر په افغانستان کې د مرستو کارونه کول. هغه پر امریکایانو وپلورل شو. د ګونټنامو په زندان کې ټول ټال نه تنه برتانویان بندیان وو چې اته یې بیرته برتانیا ته رالیږدول شوي دي. دوی په افغانستان کې له القاعدې سره د تړاو په شک نیول شوي وو. د ښاغلي عامر کورنۍ وایي هغه مهال نوموړي په افغانستان کې له یوې سعودي میاشتې مرستندویه ټولنې سره کار کاوه، خو تر اوسه د هغې ټولنې نوم نه دی روښانه شوی چې ویل کېږي ښاغلی عامر یې په افغانستان کې خیریه کار کوونکی و.
د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د ملي پیوستون د شپږ دیرشو بیلابیلو پروژو کار بشپړ او خلکو ته د ګټې اخیستو لپاره وسپارل شو. لا یاد شو پروژو څخه په سلګونو کورنۍ ګټه اخلي. په دې اړه معلومات د روهلا انوري په ریپورت کې دي.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس انجینر امین الدین بیدار د بشپړو شویو پروژو د نوعیت او پر هغې د شوي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
شپږ دېرش پروژې د ملي پیوستون په برنامه کې د ګټې اخیستنې لپاره وسپارلې چې په دغه شپږ شپېتو پروژو کې کوهیان، کانالونه، ایم ایچ پی یعنی برق وړې پروژې، استنادي دیوالونه، پایپ سکیم، د کوڅو پخول شامل دي چې مجموعا په دغه شپږ دېرش پروژو باندې شپږ شپېته میلیونه او څلور اویا زره افغانۍ مصرف شوي دي. دې نه تقریبا پنځه شپږ زره فامیله مستقیم او غیر مستقیم ډول ګټه اخلي.
هغه وویل د ملي پیوستون د پروګرام له پیل څخه یې د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې پر څه د پاسه یو زر او دوه سوه پروژو کار پیل کړی و چې له شپږ سوو زیاتې یې د ګټې اخیستنې دپاره خلکو ته سپارلې دي. انجینر امین الدین بیادار وایي ملي پیوستون پروګرام د خلکو پروګرام دی او ټولې پروژې یې د ولس لخوا ټاکل کیږي او بیا هم د خلکو په لاسونو ترسره کیږي.
زمونږ د خلکو برنامه دي، موږ د خلکو په مشوره اولویت به خلک انتخابوي، د خلکو په رضایت او خلکو سره موږ کار کوو، یعنی سی ڈی سی، ڈی ڈی او سی ڈی سی شوراګانو سره کار کوو. اکثره خلک د خپل ضرورت په بنا، یو تعداد خلک پاک وي صحیح اوبو څښلو ته ضرورت لري، هغو ته کوهیان پروژې نیسو. یو تعداد سربندونه خراب وي چې د هغې ته سربندونه په نظر کې، یو تعداد خلک چې کوسی خرابې دي کوسی پخوي، او یو تعداد پایپ چې غرو کې اوبه شته هلته کوهیانو وتلو امکان لري هغه ته پایپ سکیم پروګرام لرو.
د شیګل ولسوالۍ دوه تنو قومي مشرانو ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي پیوستون پروګرام څخه وړاندې یې ډېرې ستونزې درلودې او اوس یې د دغې پروګرام په برکت ګڼې ستونزې حل شوې دي.
زما نوم حاجي سید صاحب دی، د شیګل د ولسوالۍ د ماکوټ د کلي اوسېدونکی یم. الحمدلله د حکومت چې راغلی دی مشکلات زیاته حل شوي دي چې څلوېښت پروژې مترکل شوې چې د هغه پروژې ټولې کارونه خاتمې ته رسېدلې دي او ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. انشاءالله چې دغه پورته خلک چې کوم تشویش لري هغه هم کړه پکېږي او نور مشکلات هم حلېږي. د سړک مشکل تقریبا د لچیا پورې رسېدلی دی او نور انشاءالله امید لرو چې کار پرې شروع شي. نو شیګل کې مشکلات د حکومت په مهربان، خو موږ غواړو چې نور هم دا مشکلات ته سړکونه په دغه بندونه ولي نور کارونه مکتبونه تعمیرونه نه دي جوړ شوي، ډېر مشکلات مروږي.
مانو ما حاجی علي رحمان دی، د شیګل ولسوالۍ ما د لا حسین د کلي اوسېدونکی یم. تقریبا څونه پروژې چې مخکې ملي پیوستون په شیګل کې دغه کلي دي هغه بعضې د کار لاندې دي او بعضې سر ته رسېدلي دي. دا چې زمونږ لاو سین ته تقریبا د ملي پیوستون نهه کیلومتر سړک والی دی، زمونږ خلک د ملي پیوستون د کارونو نه ډېر راضي دي او ډېر خوښ او خوشحاله دي او نور ماینده کې دا توقع لرو چې زمونږ ته دا سړک په اساسي ډول باندې باید پوښتلی شي.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د تیرو څو کالو څخه د نړیوال بانک په مالي مرسته د ملي پیوستون پروګرام پیل شوی چې تر دې دمه یې په زرګونو پروژې جوړې شوي او په لکونو خلکو ته یې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې دي. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. دا چې د کابل چاپ د نن ورځپاڼو او مطبوعاتو د افغانستان حالت په څه ډول څېړلي، حمید بمان نور ته کتنه لري.
وسا د تروریزم په خلاف پروانه مبارزه کې د پاکستان د همکاریو مسله سیړلې او په غټو ټکو سره لیکلې چې امریکا د یو سو میلیارډ ډالر په ورکولو سره نشي کولی د دغه هیواد پوځ او استخبارات مجبور کړي چې د امریکا له غوښتنې سره سم عمل وکړي. روسپن په خپل سر مقاله کې د مونیخ په غونډه بحث کړی او لیکلې چې د ایران د اټومي پروګرام په سر روانې لانجې تر ډیره د افغانستان مسایل تر سوري لاندې راوستلې دي. روسپن په دوام کې د افغانستان په اړه د سیمې د ځینو هیوادونو سیاستونو ته په اشاره لیکلې چې امریکا او نړیواله ټولنه باید دا تمه ونه کړي چې ګاونډي هیواد په د افغانستان او د تروریزم په خلاف روانه مبارزه کې د زړه له کومې خپل رول ولوبوي. په روسپانه کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ویستلو په اړه روانو بحثونو ته هم کتنه شوې او په دې ترڅ کې د ترکیې د ولسمشر په حواله لیکل شوی چې لویدیځ ته پکار نه ده چې افغانانو ته یو وران افغانستان په میراث کې پرېږدي. سرنویش بیا په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د پخواني شوروي اتحاد د مشر ګورباچوف څرګندونې راخستې او د ده په حواله په غټو ټکو سره لیکلې چې لویدیځ باید په افغانستان کې د دوی له ماتې عبرت واخلي. روسپن په دوام کې د ده دا وینا هم راخستې چې افغان دودونو ته نه درناوی او نه پېژندنه د شورویانو د ماتې اساسي لامل و. د پښتنو عامه وژنه د روسپانې د لومړي مخبل سرلیک جوړوي چې پکې په افغانستان او پاکستان کې د پښتنو روان حالات څېړل شوي او لیکل شوي. که پښتانه د دوی په وړاندې د لویدیځ او پاکستان د توطیو په خلاف یو موټی نه شول نو روک بشي. روسپانې په خپل سر مقاله کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې لپاره په روانو هڅو بحث کړی او د دغو خبرو لپاره وړاندې شوو غوښتنو ته په اشاره لیکلې چې سوله باید د ناسمو غوښتنو قرباني نه شي. ملي ارمان به خپل لومړي مخکې په غټو ټکو سره لیکل چې د جمهور ریاست یو شمېر هغه کاندیدان چې له لسو زرو نه کمې رایې ګټلې تر پښتنو ګرولګنو لاندې نیول کېږي. ورځپاڼې په دوام کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د مرستیال په حواله لیکلې چې دا موضوع به د یو کمیسیون لخوا وڅېړل شي. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په هلمند کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په روانو پوځي عملیاتو بحث کړی او په دې ترڅ کې د ولسمشر کرزي د پخلاینې هڅو ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې آیا ناټو په رښتیا هم د طالبانو د ځپلو نیت لري. روسپانه په بل ځای کې له طالبانو سره د سولې خبرې یو پیچلې مسله بلله او لیکلي چې په دې اړه زیاتې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. راهي نجات به په افغانستان کې د روان بحران د سیاسي حل لارې موندل او له افغانستان څخه په شاتګ په افغانستان کې د اوباما د بریالي کېدو لپاره د پخواني شوروي اتحاد د ولسمشر دوه مهمې سپارښتنې بللې دي. روسپانه په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د شتو ستونزو د هواري لپاره هغو سپارښتنو ته کتنه کړې چې د سیمه ییزې همکارۍ په اړه کېږي او لیکلي دي چې د هغه څه دي چې په ذربین کې هم د لیدلو وړ نه دي. روسپانه په بل مطلب کې په افغانستان کې د ډاټمن امنیت ټینګول د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ له همغږۍ سره تړلې بللې او لیکلې کسه هم د همغږۍ تر یو حد شته خو دا باید لا زیاته او لا دقیقه شي. په روسپانه کې دا خبر هم ورکړل شوی چې د افغانستان، تاجکستان او ایران ترمنځ د فارسي ژبې ګډ ټلویزیون خپرونه به ډېر ژر پیل شي او افغان جرګې به د خپل لومړي مقعد سلیک د مونږ غونډه ته ځانګړې کړې او لیکلې چې د دې غونډې په درېمه ورځ چې افغانستان ته ځانګړې شوې ولسمشر کرزی به ګډونوالو ته خپل وینا هم واوروي. روسپانه هم دې غونډې ته د ایران د نو چارو د وزیر د وینا ځینې ټکي هم راغستي او لیکلي دي چې په افغانستان کې د لویدیز مداخله افراط ته لمن وهي او روسپانه په خپل سرمقاله کې په نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو روسي بریاو ته په اشاره چارواکي هڅولي چې دوی ته په هیواد کې دننه د سپورت د خو امکاناتو په برابرولو سره د دوی وړتیاوې لا پیاوړې کړي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ هغله آزادی رادیو اورئ. ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 50 خارونو کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 سپا په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د غرض زموږ خبرونه په منځنۍ سپه 1290 باندې اوریدل شي او اوس هم ونی زو پروګرامونه ته ورسیږي. لمړی هم پام وکړئ ژوند په شیبو کې.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د خبرونه پیل به د کابل د ریکاخانی پر گزار وکړو، بیا به د باران د غختلو په اړه د افغانانو له دودونو خبر شو. دا مطالب به ز ومان او لینا شریفی در ته وړاندې کړو.
بچمن کے رنگا رنگ نواد بچمن کے رنگا رنگ نواد.
عزت منو ابریدم کو د احمد شاه بابا تر مرګ وروسته چې د زوی تیمور شاه په 1323 میلادي کال کې وخت ورسید، یو کال وروسته پایتخت کابل ته انتقال کړ. له تیمور شاه سره ډیر پوځي او قومي مشران هم کابل ته راغلل او دلې میشت شول. تیمور شاه په کابل کې دغو مشرانو ته سیمې په نامه کړې چې ډیری اوس هم د هغوی په نومونو یادیږي، لکه مراد خانی، باغ علی مردان خان او داسې نور. د مورخانو په وینا د کابل ښار د گزارونو ویش هم د تیمور شاه د واکمنۍ پر مهال شوی دی چې لا هم ډیری گزارونه په همغو نومونو یادیږي، لکه د آهنګرانو گزار، د مسګرانو گزار، د خرابات گذر. خو په دغو گذرونو کې ډیری داسې هم دي چې اصلي اوسیدونکي کم شوي او کسبګری هلته ژوند نه کوي، لکه د ریکاخانې گذر. دغه گذر چې د کابل میوند واټ له پای سره شمال لور ته موقعیت لري، یوه اوږده کوڅه ده چې یو سری میوند واټ او بل یې د علی مردان خان باغ ته ورګړیږي. اوسیدونکي خلک ریکایان بولي. د دغو گذر د سپینګیرو په وینا اوس په دې گذر کې له 250 کوره ریکایانو څخه 15 کوره پاتې دي. ومان گذر ته ورغلی او د دې گذر اوسیدونکي هم پوښتلي، خو په پیل کې به پوهاند استاد رازقي نړیوال راته ووایي چې ریکایان څوک دي او څنګه په دې گذر کې میشت شوي دي.
دا زمونږ د ګران هیواد په تاریخ کې په تیره بیا د کابلیانو په تاریخ کې دا یوه ډیره مهمه نقطه ده. نو دلته هغه وکړي چې د احمد شاه کبیر د مفکورې په اساس باندې تیمور شاه دوراني پایتخت دلته را انتقال کړ، تمن د ده سره خلک راغلل، دولتي اراکین راغلل، د ده سره د اردو سیمنسبان راغلل. تیمور شاه دوراني په وخت کې ریکایان هم یو قوم و چې هغه کابل ته راغی. په خپله ریکایان د کابل ته را انتقالېدلو یا د هغې په اعتبار باندې دوه تقریبا لکسانې نقیزه او یو څه نږدې روایتونه شته دي. نو د تاریخي په اسناد باندې وایي چې په 1250 هجري کې کله چې نادر افشار په هند باندې هجوم ورو او هغه خواته خپل سوقلجشي حرکتونه اجرا کول، د دې په خوا کې د دې په عسکرو کې د ریکایانو په نامه باندې هم یوه قبیله موجوده وه چې هغه راله او بالاخره د لاورۍ دروازې او د ابن سینا درملتون په مان کې دغه محلو کې مثلا دې ته ځای ورکړ شو. خو دا روایت لږ شانې معقول په دې باندې نه بریښي چې په خپله د نادر افشار په وخت کې د کابل ښار کې گذرونه موجود نه و، حوالته کم دولتي مرکزیت هم موجود نه و. البته دشي دولتي مرکزیت چې هغه د تیمورشاه دوراني په وخت کې و. نو صحیح روایت دا ده چې هغه وخت چې د احمدشاه دوراني د مفکورې په حساب باندې تیمورشاه دوراني د کندهار نه پلازمینه کابل ته انتقال کړله، نو دې په انتقال کې یوه قبیله د ریکایي د قبیلې په نوم هم په دې کې موجوده وه. دا په خپله ریکایان چې دي دا د ایرانی کردانو له جملې نه دي. نو دا هم د نور قبیلو سره د احمدشا بابا په وخت کې قندار ته راغلی و. او بیا د تیمورشاه دوراني په وخت کې چې سنم 1218 پورې ارتباط لري دا کابل ته راغله.
د ریکاخانې د گذر اوسیدونکي ریکایان هم دا خبره کوي چې زموږ نیکونه له ایران څخه افغانستان ته راغلي دي او په کابل کې لومړی د بی بی مهرو غونډې شمال لور ته د قلعه خاطر په سیمه کې میشت شوي، بیا ریکاخانې ته را کوچېدلي. استاد نړیوال هم په کابل کې د ریکایانو مینې دوه بولي او له انګریزانو سره په جګړه کې د دوی د میړانې یادونه کوي.
مثلا په خپل په کابل کې یو بل ریکاخانه هم شته چې دا به فکر کوم ستاسو د فارغ لګ نوې ټکې می د ریکاخانه د گذر نه په غیر په نامه د قلای ریکاباشي د بیمارو د تپې شاته هم یو محله موجوده ده چې دا دواړه یو ریکایان دي. هغه دلته په گذر کې وسیدل او دغه ریکاخانه چې دا د بیمارو په دی باندې کلیوالي ژوند په حساب باندې ورکړ. د دې قوم مشر چې وو هغه بابا خان نومیده. نو دا بابا خان په خپل یو ډیر پیاوړی سړی و. نه یوازې دا د عسکری د نگانا یا د دورانی امچار وخت کې د لړپل دولتي مامورینو څخه، بلکې په خپل د ریکایانو د قبیلی یو خان یو مشر هم دی. دا خلک ډیر زړور خلک، جګړه مار خلک، تورزن خلک. دوی د انګریزانو په ضد په جګړه کې نو تمنغه دوهمه جګړه ده ډیر سخت سختانه مدافع د ریکاباشیر قلاو د دې سیمه نه او حتی په مونږ کې د کابل نه وکړه. د دغه مقاومتونو حساب چې انګریزان چې کله دا سیمه ونیولې د موقت لپاره دغه لای بیخی اواره کلا او دغه نخ نخانی دغه زینه د منځوی وړلې. خو به هم داوی افتخارات زمونږ په تاریخ کې دی او میړنی قوم په حساب باندې پاتې دي.
و موریدل چریکایان چرته چرته میشت دی. د ریکاخانه یو سیدونکو فقیر خان چې شپېته کاله عمر لري وایي چې د ریکاخانه په گذر کې نیکونه میشت شوی وو. له د په وورو چې د خپل نیکونو په اړه څوریدلې چې څنګه افغانستان ته راغلی دی. اوس څو کوره ریکایان په گذر کې اوسي، پخوانی کورونه یې سلامت دي که یه؟
زمونږ د نیکونو په اړه خلک وایي چې له ایران څخه راغلي دي او دلته په بی بی مهرو کې میشت شوي دي. وروسته بیا دغه گذر ته راغلي. هغه وخت دا سیمه یوه دښته وه. نور نو څه معلومات نه لرم. اوس دلته اصلي ریکایان یو 15 کوره اوسیږي. پخوا 250 کوره وو. خلک یې ټول کسبګر وو. دا سیمه په تیرو جنګونو کې بیخي په بل مخ شوې ده. د دې سیمه پخواني کورونه د زاړه کابل د کورونو غوندې جوړ وو، لکه د زاړه ښار کورونه، د مراد خانۍ کورونه، کڑکی یزما یادیگی ټولې پټی وی.
د ریکاخانی گذر کاکگان او پهلوانان هم مشهور وو چې یو هم خالو نومیده. غلام سخی خان چې د ریکاخانی د گذر اتیا کلن سپینگیری دی یو عمر یې پهلوانی کړی ده. نوموړی د دې گذر د دوو تنو پهلوانانو یادونه کوي.
پهلوان قصاب پهلوانی کردیم، پهلوان بودم و هستم. مالم می سپیداره برد پهلوان یک شبانم.
پهلوان یم، قصاب یم، پهلوانی می کړی ده، پهلوان وم او پهلوان یم. اوس هم د سپینگیری والله که یو هم پریږدم. د دې سیمې ډېر برکتي خلک وو. یو پهلوانی رحیم نومېده، د به څلوېښت پنځوس سیالۍ کړې وې، چا نه ورڅملولی. یو بل یې آصف نومېده، د ابراهیم خان زوی و. د ده د ګومېښو ګاډۍ وه. مازدیګر چې به له کاره راغی، ګومېښو ته به یې چې اوبه او واښه ور واچول، په دې وخت کې به ګومېښو مستي او تندي کوله. څو واره مې لیدلی چې په یوه لاس به یې د یوې ګومېښې ښکر ونیو، په بل لاس د بلې. بس چې تنبه به شو، د قسم حق نه راباندې لري، په خدای ګومېښې به یې په څټ کوي.
پس مې بوسه د ګومېښه، په خدا ګومېښه پس مې بوس.
تاسو واوریدل چې پوهان نړیوال او د ریکاخانی د گذر اوسیدونکي فقیر خان دا خبره وکړه چې ریکایان لومړی ځل په کابل کې د قلعه خاطر په سیمه کې میشت شوي دي او د ریکاخانی گذر د ریکایانو دوهمه مینه ده. ومان د کابل ښار دغې سیمې ته ورغلی او هلته یې په همدې اړه د سیمې اوسیدونکی پوښتلی. راځئ د لیبا دا مرکه هم واورو.
تاسو به لومړی ځان مریخ.
زما نوم انجینیر نصیر احمد، د قلعه خاطر اصلي اوسیدونکی یم.
زه پرون تللی وم ریکاخانی ته، او هلته د ریکاخانی اوسیدونکو دا ویل چې اصلا موږ د بی بی محرود قلعه خاطر نه راغلي یو ریکاخانی ته. تاسو چې اوس په دې سیمه کې اوسئ، دا راته وایاستئ چې دلته اوس ریکایان ځوان کوي که
دا خبره رښتیا ده؟ مخکې د دې الکوزیانو نه دلته ریکاخانیان وو. اوس دلته ژوند نه کوي، اوس اکثریت دلته قلعه خاطر کې الکوزیان دی. او زما نیکه خوجاګل نومېده، خدای دې وبخي، ریکاخانه څخه و. او اصلي باشندگان د ریکاخانه مغه خلک وو چې د ریکاخانه نه سابقه څوک دلته نه وېست.
تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com.
عزتمن اوریدونکو، و هم اوریدل چې د ریکاخانی په گذر کې پشمار ریکایان ژوند کوي او په قلعه ریکاباشي کې هم اوس له سره ریکایان نسته. راځئ اوس به واورو هغه مهال چې واورې او بارانونه نه کیږي د افغانانو دود څه دی، دوی د باران خواست څنګه کوي.
هغه مهال چې واورې او بارانونه نه کیږي، نو مسنونه طریقه داده چې مسلمانان باید د استسقا لمونځ وکړي او له خاوند تعالی څخه د ورښت غوښتنه وکړي. خو افغانان د دغې مسنونې طریقې تر څنګ ځینې دودونه هم پالي. دا چې دا دودونه څنګه دي، ومان یې په اړه د مختلفو سیمو له اوسیدونکو سره مرکې کړي دي. تاسو رابولم د دغو مرکو اوریدلو ته.
نوم زما منهاج الدین دی، د ننګرهار ولایت د شینوار اوسیدونکی یم. چې کله زموږ ځای کې بارانونه نه کیږي، نو بیا زموږ دوه یا درې کسه یو ځای کیږي، هغوی خلکو نه خیرات ټولوي. د چا اوس چې څه کیږي، د هغه یا لس یا شل یا سل، بیا په دې باندې یو ځای کې وریجې غوړي اخلي او په هغې باندې ګونه باندې کوي او بیا درته به خلک ورته راغواړي. دوی هم خیرات خوري او هم چې دی د الله له ودري د استسقا لمونځ کوي. مخکې به دغه خیراتونه موږ په د زیارتونو کې کول، خو اوس په الحال چې دی په زیارتونو کې دا کار مونږ خنه جوړ.
زمانم عبدالسامد د ننګرهار ولایت د هاسکې مینو د ولسوالۍ د کاریا د شپوري اوسیدونکی یم.
خلک څه وایي چې دا بارانونه چې نه کیږي، د دې علت څه یي؟
مله د باندې خدای پاک ښه پوهېږي، خو غټه وجه د ځنګلونو وال دي، نور بله وجه نشته. زما په خپل نظر باندې پوه شو، زموږ مناظرات ختم دی مکمل.
من اج محمد ریاس
کوم جو سیدم
دی غزنی.
ستاس په سیمه کې چې باران نکی، دا د خلکو رواج څه ده؟
دي زیارت او ته دي څوک شمس بابا ته دي څوک او به زیارت ته دي څوک وای دي ته دي دا غار جی ته ځند سي. بس دا چې درې ته ورځي یو څور وړو سره واخلې غورې په خیب دا کاکونه په خیب یې داد چنیانو تر
شدو خدا بزرگ تو وای بچال تری واجون و دودون دا سیدی چه که دا بارانون نین و دا غدا کلی و دا شار و دا وطن دا الکوان پا یکسو که گرزی اصلاتو پا نامسر دا کورو تا یو رخ کهی که اصلاتو و سلام علیکم یا ابراهیم خلیل الاد دا ابراهیم علیه سلام نم ارسر یادی او مشران و خلقو ببیا پا کسا و پا محل و پا دی که یو سسر را تولس وله غوی ببیا دا شپی دا خواد سخه دا غناری دا کورو که کولی دا کورو دا خواد سخه خیرات میرات دا دی سر سره کوئی خنچا ورڅخه پاغه کې خلکو پیسې ور اچولې بیا به نو دغه محل خلکو داسي وکړل یا په می مبارک کې یا مثلا په بل یو جامع کې خیرات بندوبست وکي بیا به ال خیرات وکي نو سه نپلونه به ادا کړل وي دغه به وکړ خدای تعالی سره به باران غشت نه وکړل ازيات اوقات به وجه خدای تعالی د خاصه مستجاب سول بارانونه به وسول خلک به خوشاله
منم سرسان د زده دي شاجي اوسیدین کې وخت سی باران نو زموږ په کل کې د زړې خځې راټولې بیا دی د کلیپ سره لار کور چې یو چاره کړو ټولې د لندۍ بیا زی د ایدرې ته په ایدرې کې سي ایدرې ته ودا کړه وری د کنکلو تر کې په کل کې تقسیمې دغه خدای ته زارې کې خدای دې باران او بیا په اخر کې یو پاله چې دا ورو راخلی یو ستن پکې دی کډستان څوک سره بیا دی وایس باران کې یا کډستان سپم رااله بیا دی دا په پال باندې فزلونی ولا یتی
تاسو مرکی واوریدی د باران د غختلو پر مسنونه طریقه به د کابل ښار د شیوکی او سیمې د ګلبوټي د کلی د ملا امام خاغلی صاحب نور خبری هم واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې بارانونه نکیږي د دې یو علت دا وي اکثر وخت چې د الله جل جلاله رحمت ته چون باران نو د الله جل جلاله رحمت د خپلو بندگانو نه په دې وجه باندې بنسي چې بندگانو کې نافرمانی لري. نو کله چې د الله جل جلاله رحمت بیرته بندگان واړي د الله نه نو په هغه طریقې باندې به دوه غړي چې کوم موږ ته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خودلی دا او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د دې د غختلو د پاره طریقه هغه د استسقاء المنزه او د استسقاء طریقه خودلی دا خپل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم عملاً هم کړی دا او د صحابو هم بیتره او کله دسی او طریقه د ځان نسوک جوړه کی او غبی د دین نه بولی او داسی وای چې یاره دا روا طریقه ده او د ثواب طریقه ده دې ته موږ بدعت وای په شریعت کې او بدعت په شریعت کې مردود ده د مسنون طریقې نه خلاف طریقې دی درست نه دي.
قدر من اوریدونکو د نن خبرونه ام دومره مقتدا آزادۍ رادیو د خبرونه په اړه په دوه پتو لیکونه راستولای سي. په کابل کې مو پته ده آزادۍ رادیو پوسټ باکس 44 یاویا، په خوست او کندوز کې مشميري دی او په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4 او کله پېښور لیک راستوي هلته مشميره ده 204 اتیا یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو بسیا او په عزت اوس.
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکی صالحه اسغزی خالقی.
درنو اوریدونکو سلام او نیکی هیله، د دې اونۍ پروګرام ته مو تو تر کلی کوم ستاسو د سوکالۍ په هیله او هم په دې هیله چې د نورستان د غرنۍ سیمې سړې هوا په عذب کړې نه یست، د وایګل د درې یو بل اړخ در پیژنو چې په دې دره کې د واده مراسم څه ډول ترسره کیږي، بلکې په دې سیمه کې پخوا مړي نه ښخېدل، دا چې ولې او دوی د مړو په اجسادو څه کول، دا به د نن ورځې په پروګرام کې واورئ چې په وایګل دره کې زموږ کوربه انجینر عیسی وفای په اړه معلومات وړاندې کوي. خو تر دې وړاندې باید ووایو نورستان د هیواد په سطح په کرنیزو چارو کې د ښځو د ونډې له امله هم ډیر پیژندل شوی ولایت دی چې د سختې او ملامتونکې چارې ښځې پر مخ بیي او نارینه په مالدارۍ بوخت دي. وایګل دره د نورستان په مرکزي برخه او د کونړ ولایت څنګ ته پرته ده. شمال ته یې د کندیش ولسوالۍ، ختیځ ته یې د کونړ غازی آباد، اسمار او شیګل ولسوالۍ، جنوب لور ته د مانوګي او وټپور ولسوالۍ، لویدیځ ته د نورستان واما ولسوالۍ او د دې ولایت مرکز پارون ښکلی سیمې پرتې دي. په وایګل ولسوالۍ کې د نښترو پراخ او ښکلي ځنګلونه، د جنغوزو ونې، د چینو او سپینو واورو رڼې او یخې اوبه او دنګې ونې تر سترګو کیږي چې اوسیدونکي هم ځانګړې طبیعي ښکلا لري. د وایګل سیمې د ودونو او نور دودونه هم ډیر د پام وړ دي. د د دې درې د نورو ځانګړتیاو او صفاتونو په اړه زمونږ خبریال روح الله انوري انجینیر محمد عیسی وحدت سره غږیدل چې د وایګل د ښکلې او زړه راښکونکې درې په اړه به د نوموړي څرګندونې په ګډه واورو. مخته تر دې چې د ودونو د مراسمو او نورو دودونو په اړه زیاتې څرګندونې واوري چې په لیندۍ میاشت کې ترسره کیږي، په وایګل دره کې به د ولور موضوع وڅېړو. زموږ میلمه ښاغلی وفا
د نورستان نورو منطقو کې کم رواجونه دي، هغه په وایګل کې هم شته. متاسفانه چې په وایګل دره کې هم مخکې د دینه مخکې رول داده چې یو څوک چې د چا کره د رښتې غوښتنه کوي، اول یو خاص نورستاني او چادر دی چې هغه زنانه استعمالوي، هغه چادر وړي او د کور والا کرې پریدي. که چیرته کور والا د دې سره موافق وو چې یاره د سر زده رښتې کو مزري غوښتل، نو هغه چادر ځان سره ساتي، او که چیرته نه غوښتل هر وخت چې دوی راټول شي او مشوره وکړي چې یاره نه موږ په دې موافق نه یو، هغه چادر بیرته خاصګار ته بیرته واپس کوي.
اوس هم په وایګل ولسوالۍ کې د ودونو ننداره کوو. سره لدې چې د دې درې ښځې سخت کرنیز کارونه کوي، خو آیا د کوژدې او واده په برخه کې د دوی خوښه په پام کې نیول کیږي که څنګه، او په دوی کې د ولور دود څه ډول دی؟ انجینر عیسی وفا وایي
معمولا هلته هم سیستم د ژوند داسې دی چې مهر په مال خصوصا په وضو تعینېږي، چون دلته دغه منطقه د وزې خلک ساتي. تر اوسه پورې په وایګل کې د یو جنۍ مهر د 300 نه تر 400 وضو پورې دی چې دا باید د جنۍ د خاوند د طرفه برابر شي. دا چې په یو کال دوه کاته تر 3 کالو پورې دا واده اوږدېږي، یوازې چې تر څو دا مهر تادیه شي، د هغې نه وروسته بیا واده صورت نیسي. د واده مراسم اگر چې ډېر مغلق نه وي، خو بیا هم هلته چون رواج دا دی چې خلکو ته باید زیاته غوښه ورکړل شي، نو په واده کې د 15 نه تر 40 حتی تر 150 پسونو پورې په ودونو کې حلالېږي، تر څو میلمانه ښه عذر شي او عزت وشي.
خپل وفا وایي په وایګل کې پلرونه پر خپلو لونو د ولور په بدل کې د څارویو او تر ډېره حده د وزو معامله کوي، او د زوم کورنۍ باید شاوخوا 200 وزې د ولور په بدل کې ورکړي. خو هغه کسان چې د ولور نشي ورکولی، هغوی باید د واده لپاره کلونه کلونه انتظار وي که څنګه؟ نوموړی په ځواب کې وایي
اکثرا ټول دغه لار ده، خو البته یو حس د هغه شته دی په خلکو کې، یو بل سره همکاري د قرض په شکل باندې کوي. ورونه، خپلوان، دوستان، فامیل، ټول کورنۍ چې څومره اعضا لري، هر یو لس 15 مالونه هغه سره کومک کوي چا چې وس نه کېږي واده په وخت کې. او بل دا چې دا وخت همداسې وبودي، دوی اکثرا وړې نجونې نامزد کېږي، بیا ورو ورو هغوی مال خلاصوي، لږ لږ کال کې 10-15 ورکوي تر څو چې دا د واده سین ته ورسیږي، او بیا مال په آخر کې کم پاتې هغه بیا د خپله قبیله د هلک د فامیل سره همکاري کوي، او بیا دوی هم هماغسې په شکل د قرض بیا هغه کورونه په جریان د خپل ژوند کې هغه ورو ورو ادا کوي.
زمون میلمه خغلی وفا وویل په وایګل دره کې ډېرې وړې نجونې کوژده کېږي، خو څو موده وړاندې مو چې د نورستان ولایت د پرون ولسوالۍ په باب د خغلی وفا معلومات وړاندې کړي وو، نوموړي هغه مهال په پرون کې د کوژدې او واده په هکله ویلي وو. تر هغو چې په پرون کې نجونې د خپل ژوند له ملګري سره ونه ګوري او په ګډه د خپل راتلونکي ژوند پرېکړه ونه کړي، هلک او نجلۍ واده ته غاړه نه ږدي. له خغلی وفا څخه مو د وایګل په سیمه کې د دغه دود پوښتنه کړې ده چې آیا دا دود په وایګل کې هم شته، او که د نجونو برخلیک د پلرونو لخوا ټاکل کیږي. دی وایي
متاسفانه پرون په نورستان کې یو استثنایي منطقه ده، هلته کاملا د جنۍ اختیار دی. هلته یو جنۍ په غیر د جنۍ د رضایت نه ده، پلار حتی حق نه لري، مور حق نه لري چې هغه چاته ورکړي. پارون دا استثناء لري، او دا وجه ده چې په پارون کې امنیت ده، په پارون کې داخلي مناقشه نشته. یو ښه صفت په پارون کې دا ده چې د یو جنۍ هر پلار ښځې ته خپل حقوق یا خپل لور ته خپل حقوق څنګه چې شریعت ورکړي د هغې منلي دي، او هغه عملي کېږي، هیڅوک د هغې نه ګیله نه لري. ولې د نورستان نورې منطقې متاسفانه داسې نه دي؟ نورې منطقې عیناً لکه د پښتنو په اکثرو منطقو کې چې لور بیچارهګۍ د پلار د میراث نه محرومه ده، بېخي ټولنې
درواج و برخه گردیدل چې لور ته سوق میراث ورکی نو متاسفانه د نورستان نور منطقو دا مشکل شته ده او متاسفانه تر اوسه پورې پاتې ده لور به به حق نه لري او چې لکونډ شي اما غسیل کچې د تنو په اکثر منطقو کې د میړه د فامیل میراث غوندې استعماليږي هم د غسیل کوستان کې هم دا مشکل تر اوسه اکثر منطقو په جوز د پارونه دا مشکل شته
د نورستان په وایګل دره کې د ودونو او نورو خوښیو مراسم د منی په محل په ځنګړي توګه په لیندۍ میاشت کې ترسره کیږي. د ودونو په موضوع پاتې کیږو او د لیندۍ میاشتې په باب چې د خوښیو ډکه میاشت ده نورې څرګندونې هم له انجینر وفات څخه اورو.
هغه ما مخکې چې ویل چې د کار کې به هغه میاشت چې اچي وګرماس یعنې په دغه میاشت کې به ودونه کیدل دا به ډېره خوږه ګرمه وه مالداران به راټول او دا معمولا به د مینی اخر میشه یعنی د قوس میش کې یا خیر د قوس کې به دا مراسم په ځای کېدل اوس هم تقریبا نورستان کې دا حالت پاتې دی او پخوا په نورستان کې د مړو خیراتونه دا به هم د کال په آخر کې یعنی د منی په آخر کې وکېدل ځکه چې د نورستان خلک مالدار دي او اکثره بانډو کې به د بانډو نه به همدغه د منی په آخر کې راټولېدل هم به د باغ میوې راټولولې او د باغ میوې د راټولولو نه بعد به ودونه او د مړو خیراتونه کول چې دا به په نورستان کې ډېرې ګرمې په اصطلاح د جمو جوش میاشتې وي.
انجینر ایسا وفا وی په وایګل کې د سور تر کودتا وړاندې د ودونو په محل د خوښۍ او سندرو ډیر توده محفلونه نیول کېدل. د ودونو مراسمو به درې څلور ورځې دوام کوه او د ځوانانو او پیغلو په اترنونو بل مازل کېده. دایری یا چمبې شپیلۍ او یو ډول ځانګړي نورستاني روببونو ته بنجونو او هلکانو جلا جلا اترنونه کول چې وروسته د ناامنیو له زیاتېدو سره په محفلونو کې د ساز غږول هم کم او محدود شول. اوس په کلیو کې علني ساز نه غږول کېږي خو یو څه ناڅه سازونه شته. ګودر ته تک د هیواد په ډیرو ولایتونو کلیو او بانډو کې د پیغلو ترمنځ دود دی او ډیرې پیغلې د اوبو راوړلو لپاره ګودر ته ځي او د ګودرونو په اړه یې لنډۍ هم ویلې دي. زمنګ د پروګرام میلمه ښاغلی ایسا وفا وایي چې په نورستان کې هم پیغلې ګودرونو ته ځي او ډېرې لنډۍ د ګودرونو په اړه ویلې دي. دوی په دغو لنډیو کې د خپل معشوق صفت کوي او هلکان هم د خپلو معشوقو په صفتونو کې شعرونه او لنډۍ ویلې دي. ښاغلي وفا هڅه کوله چې په خپله نورستاني ژبه د ګودر په باب یوه لنډۍ ووایي خو هماغه شیبه چې موږ ته معلومات راکول د ګودر په اړه لنډۍ ترې هېره شوه. نو موږ دلته د ګودر په اړه ویل شوي څو لنډۍ راخلو چې تر ټولو پیژندل شوې یې دا یوه ده. ګودر ته ځم راپسې راشه منګي مې دوه دې نری ملامې ماته وینه یا ګودره بخت ته د حیران یم څوک یې لیدای نه شي سلام ته د درځینه بلکې کلونه وړاندې د نورستان اوسیدونکي له سلفي عقیدې سره بلد نه وو. ډیر وروسته اسلام دین ته مخه کړه او د نورستان ولایت خلکو پخوا خپل مړي نه ښخول ځکه دوی لا تر ډیرو کلونو د اسلام مبارک دین نه و منلی. خو موږ غواړو پوه شو چې د وایګل درې خلکو د اسلام له دین څخه مخته د مړو په اجسادو څه کول. دا موضوع مو هم له ښاغلي وفا سره یاده کړې ده.
مخکې د اسلام نه به هر چا د یو جګې تپې د یو جګ غرب د یو جګې تیګې په سر باندې به یو صندوق جوړو او د خپل فامیل مړی به وړ په هغه صندوق کې به کېښود. البته صندوق سر به خلاص و کله چې به په فامیل کې بل مړی وشي هغه صندوق نه به هغه مړی چې په تله اړوکې شوی و هغه به لرې کړه تیګې په سر به کېښود هغې صندوق کې بل مړی واچو. او کله چې نورستان خلک د اسلام په مقدس دین مشرف شو د هغې نه بعد یې بیا خپل مړی په خاورو کې ښخول او هغې ته هغه به بل صندوق کې کېښود هغې سره خواست کې بل صندوق کېښود هغې کې به یخې ترڅو چې هغه غوښې خلاصه شي او اړوکې پل شي اړوکې چې بل شو هغه به واغستو د تیګې په سر به کېښود.
خغلی وفاوی د نورستان خلکو په اسلام دین تر مشرف کې دوه مخته خپل مړی نه ښخول خو دا هم وایي چې دوی په خوا د فاتحو ځنګړي مراسم هم لرل. په دې اړه دا ډول معلومات راکوي.
یو مثبت تغییر چې د مړو په واجونو کې د پخوا په نسبت راغلی دی هغه دا دی چې مخکې به د مړو ډېر درانه خیراتونه کېدل. یعنی داسې فکر وکړه چې د نن 40 کاله مخکې چې د نورستان په اکثرو منطقو کې یو مړی وشو، نو د دیر 40 پسونو سره به 10-15 غویان هم حلالېدل او دوه درې ورځې به ټول ولس ته چې حتی لاروی او میلمه او دا ټول به دوی ته به ډوډۍ ورکول کېدل. او بس ته د مړي خاندان یعنی د تره زامن او نسب به ټول د زنانه بیا ناستې او ډوډۍ به پخول او نارینه و به ملا تړلې وي او خلکو ته به ډوډۍ ورکول. خو وروسته یو ښه رواج چې راغی هغه دا شو چې علماو هم په دې کې ډېر ښه مثبت کردار ادا کړ او اوس یوازې چې مړی وشي حتی دوه درې ساعته هم په کور کې نه ساتل کېږي، دستي ورته قبر کیندل کېږي او هغه قاریب خپلوان چې درې څلور ساعته کې نشي رارسېدلی هغوی ته څوک انتظار نه کوي، دستي دفن کوي. او خیرات هم د هر چا خپل وس که د جومات سره که مسکین سره د لارې په جوړولو کې کوم کومک کولی شي هغه کوي، ورنه داسې قومي تړه یا رواج نه دی چې څوک چاته پیغور وکړي چې پلار دپاره د خیرات نه دی کړی، د مړي دپاره د خیرات نه دی کړی.
انجینر وفا وایي په وایکل تره کې د هېواد د نورو سیمو په څیر څوک زیارتونو ته نه ځي او کومه عقیده هم ورته نه لري. نوموړی د زیارتونو په اړه داسې معلومات راکوي:
ما خو مخکې ویلي په نورستان کې قبل از اسلام بیخي ادیره نه وه، خلکو مړي نه ښخول، او د اسلام د راتګ نه بعد د مړو په ښخولو شروع. نورستانی نوی مسلمانان دي او زیارتونو ته د شرک په نظر ګوري، هغه ته څوک هغه نه کوي. البته هغه خپلو زیارتونو ته دعا د پاره ورځي او نور داسې زیارت چې لکه پیر صاحب او اخوندزاده صاحب او امام صاحب دا زیارتونه هلته نشته. پخوا له یوازې شرقي نورستان کې دیوانه بابا په نوم باندې منطقه کې دغسې یو د زیارت یو رسم و. دا هم یو څو کاله مخکې د